السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي بشه اوریدونکو. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د نوومبر شلمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا پر امنیتي حالاتو او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحه میرزاده ده.
ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د بنو بجانی خېلو کې په امنیتي ځواکونو وسواله حمله کې یو لس سرتیری وژل شوی دی. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې غونډه کې په بلوچستان کې د وسوالو ډلو خلاف د پوځي اپریشن منځوري ورکړل شوی. او اسرائیلي وزیر اعظم اعلان کړی له غزې د هر یرغمل شوي اسرائیلي د خوشي کېدو په بدل کې به $15 ملیون انعام ورکول کیږي. د بنو په جانی خېلو کې په امنیتي چک پوسټ وسلوال برید کې 1400 سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 19 ناوخته وسلوالو اول په مالی خېلو سیمه کې له بارودو ډک ګاډي په امنیتي پوسټ او جنگولو او وروسته وسلواله حمله پیل کړه. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل د شپې ناوخته پورې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د چارواکو په خبره په برید کې 1 سرتیری وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي چې د دوو حالت پکې نازک خودل شوی دی. په وژل شو کې د سیمې صوبېدار هم شامل دی. د دغه حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. دا برید په داسې حال کې شوی چې پرون وسلوالو د سیمې یو ځایي مشر ملک شودی خان په ګاډي هدفي حمله کې دغه په ګډون 4 کسان وژلي او 6 نور یې ژوبل کړي. بلخوا د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي پرون ناوخته شپې مهال وسلوالو په سردی خېلو سیمه کې د یو نایي دکان په بارود ولوزولې. خو د پولیسو په خبره په پیښه کې چاته جاني نقصان نه دی رسېدلې. په عین حال کې د پولیسو په خبره د بنو وزیر سب ډیویژن کې د نومبر 14 په شپه کې د وسلوالو لخوا تختول شوي اووه پولیسوالا خوشي کړل شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بلوچستان صوبه کې به د وسلوالو ډلو خلاف جامع او پراخ عملیات کوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو، پوځي او استخباراتي چارواکو او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د دوی لومړیتوب د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کول دي.
ختمول دي او زموږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیرانه وه چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه. خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ رشخند وهي. او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو.
د غونډې ګډونوالو په بلوچستان کې د مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ او د بلوچ راجی اجوئی سنګر په شمول د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو منظوري هم ورکړه. د غونډې وروسته په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې ایجنډا یې د پاکستان د ترګرۍ ضد کمپین بیا غښتلي کول او ورته تقویت ورکول وو. په غونډه کې د هیواد د روانو امنیتي حالاتو په ګډون د ترهګرۍ، مذهبي سختدریزۍ او تندروي توپ خلاف په روانو ګامونو خبرې وشوې. په غونډه کې وویل شو چې د مختلفو چیلنجونو په وړاندې د یو متحد سیاسي غږ او د یوې همغږي ملي بیانیې ضرورت دی. په غونډه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې یا نکټا د بیا بحالولو پریکړه هم وشوه. د خیبر د باډې سیاسي اتحاد مشران وایي د نومبر په 19 د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د برید وروسته دوی د امن غوښتنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ د امن مارچ اعلان کړی دی. د باډې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیمې امن قائم ساتلو کې خپل رول ولوبوي. افریدی وویل چې خپلې غوښتنې به د حکومت مخې ته ږدي او که د امنیت په اړه ورته ډاډ میلاو نشي نو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به پرلت پیلوي. په عین حال کې د تیرا باډی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د نومبر په 19 په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حملې وروسته هلته روزمره ژوند تړلې دی او خلک د یرې له امله د امنیت په اړه د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 د تیرا باغ میدان کې وسلوالو د مختلفو اطرافو نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په کمپونو بریدونه کړي وو. په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د اف سي ځواک 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. نوموړي دا وکړه وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. په سیمه کې امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو خلاف کاروایي تجمن دي او خلافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د وسلوالو لخوا د 10 کلن ماشوم د تختونې خلاف د سوداګر او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت د بلوچستان اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی دا پرلت د نومبر په 13مه وروسته لاغي پیل کړ چې د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی محلې څخه 10 کلن ماشوم مصبر خان چې د یو سراب زوی دی وسلوالو او تختولو. د پیښې وروسته د تختول شوي ماشوم کورنۍ او سوداګرو د کوټې په مختلفو برخو کې احتجاجونه وکړل چې اوس په پرلت ناستي. دوی د ماشوم د بازیابۍ او په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کوي. سوداګرو د نومبر په 19مه په کوټه کې کار بندیز کړو. د بلوچستان سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل د ماشوم تر بازیابۍ به احتجاج روان وي. نوموړي وویل چې د نومبر په 6مه به ټول سیاسي ګوندونه او د سوداګرۍ خونه په یو خبري غونډه کې د راتلونکي لایحه عمل اعلانوي. هغه وویل که ماشوم بازیاب نه شو نو په ټوله صوبه کې شټر ډاون هړتال کوي. د ماشوم د تختونې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشوم د خلاص سولو لپاره پوره کوششونه روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له غزې څخه د هر یرغمل شوي اسرائیلي د خوشي کېدو په بدل کې د 15 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی. نوموړي پرون ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د یرغمل شوو په آزادولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي له محاصره شوې فلسطیني خاورې څخه په وتلو کې به ورسره مرسته کیږي. د نتنیاهو دفتر د نوموړي له کوله وویل هغو کسانو ته چې غواړي له دې کړکې څخه وځي زه ورته وایم څوک چې زموږ یرغمل راوړي د ځان او خپلې کورنۍ لپاره به خوندي لار ومومي. موږ به د هر یرغمل تن په سر 15 ملیون ډالر هم ورته ورکړو. د دې نوعیت یو پخوانی وړاندیز د حماس لخوا رد شوی و. د ایران ملاتړ لرونکي هغه ډله د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان اعلان شوی. هغه ډلې ویلي چې پاتې یرغمل شوي کسان به یوازې د جګړې د ختمولو د محاصرې د لرې کولو د جګړه ځپلې او غربت ځپلې غزې ترانګې د بیا رغونې د کار په اړه د یو موافقې لاندې خوشي کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به اوري د بنو په جانخیلو کې وسوالو له امنیتي پوستې سره د بارودو ډک گاډي جنگولې چې پکې امنیتي عسکرو ته مرګ جوړ لاړولې. د خیبر قبایلی ضلع د تیراو باډیو سیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کیمپونو د بریدونو وروسته هلته بازارونه بند دي.
د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی تر اوسه پیره بند دی او تجارتي چې کم سرگرمیان وي غا تر نن ورځ پیره بند دي. خلک د کورونو نه نروځي.
پرون د نومبر په 19مه د کوټې سوداګرو د 10 کلن ماشوم د تختونې پر ضد کاربندي اعلان کړی.
ټول تاجران اغلی د درنې ته و درنته ناشي او د منصور کاکړ دریایی پوری چې درڅو پرې آغا بازیابه سوی نه وي نو دراغو پرې بزمر احتجاج چالوي.
او د پاکستان په بیرابلی صوبو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونو استادان وایي د 1300 کلونو راهیسې ترقی نه ده شوې.
او پی ایچ ڈی کړی دی و و تکال لس کال دی پی ایچ ڈی مشو خدای به وجود دغه پروموشن نه شوی. او دغه وجه دا ده چې یونیورسټو په قانون کې کوم پروموشن نه راشته نه.
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې تیر ورځ ناوخته وسلوالو له امنیتي پوستې سره د بارودو ډک گاډي جنگولې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د بارودو ډک موټر د چاودېدو وروسته په وسلوال حمله کې سوار له امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړه اوخته ده. د وسلوالو په وس ترمنځ د شپې ناوخته پورې د نښتې راپورونه دي. بلخوا حافظ ګل بهادر وسلوالي ډلې د پیښې زمواري منل ده. لدی وړاندې هم پرون په یاد سیمه کې وسوالو په یو هدفي حمله کې د سیمې یو مشر سره د نورو کسانو هم وژلې بو. بلخوا پولیس وایي وړ مورز له سیمې د وسوالو لخوا تختول شوی پولیس یې خوشی کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګې او وروسته وسلوال برید کړي. چې یو لس سرتیری یې وژلي، څلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتي پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړی. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزي سرتیری وژل شوي، څلور ژوبل دي. چپکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دی. د جانی خیل اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زورداره وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19 سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د هغه وراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سیرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13 د شپې 9 پولیس سرتیری تختولی اغوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19 ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. بل طرف وسلوالو ضد هم د پولیسو او فوز کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه په 19 نومبر په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. ځینې شنونکي وایي چې د وسلوالو پر ضد پخوا هم پوځي عملیات شوي دي، خو پایلې هغه سینه به لکه څنګه چې د حکومت هیله وه. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو د ټولو صوبو وزرای اعلی، د پوځ مشر او د استخباراتي درو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې د ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. ریلو کې بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریگیډ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دي. اعلامیه وایي چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او توندلارۍ په ضد ګامونو په حق له هم خبرې وشوې. د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوز د جنگ کولو د ارادې سرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډېره هره ترګري ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کا د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کا د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیرانه وه چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه، خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ ریشخند وهي. او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیانګار مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره څه نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرام نه ښکاري نه چکنیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دی او واقعي ټول ادارې حکومت چې دی نو هغې په دې باندې فکرمند چې سره روان دي. نو بیا سټیټ جوړېږي نو بیا ښکاري په ګراوند باندې میدان کې نو ښکاري نه اپریشن هوشولې او موضوع اکثر دا یم چې دومره اپریشن په افغانستان کې نوې شوې چالانکه هلته ټول غیر ملکي وطنونه راغلي وو. پاکستان کې خو چې کومې اپریشن شوې نو په خپل باندې دنیا کې داسې تاریخ کې بني چې غون غون کلي خالي شوي دي.
د اپکس کمیټه غړو د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پورته کولو هم خبرې وکړې. خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرۍ د مخه نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ورنه کړي بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي.
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګري غواړي په دې خپل سیمه کې او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي بلکې د شک په نظر وته ګوري. اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته ده هغه دغه ده او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی هغه درجه حرارت دی هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی کوم پلان چې مخکې نه ټاکلی شوی او مخکې نه په خبرې شوی په 2014-15 کې چې کله د آرمی پبلک سکول پیښه وشوه په هغې کې چې کوم غشل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو.
د اپیکس کمیټه په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي یا ترګرۍ ضد کمی ادارې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویه د رابطې لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم وشوه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع د تیرا او باړی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کیمپونو د نوومبر 18 د بریدونو وروسته هلته بازارونه او دفترې بندې پرتې دي. دوی وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه په ولس کې تشویش ته غوښتنه کوي چې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړل شي او ژوند یې عادي حالت ته وګرځول شي. امنیتي ځواکونو لا د بازارونو د بند ساتلو او یا هم د خلاصولو په اړه سندې ویلي خو په زیاتره سیمو کې امنیت سخ کړی دی. نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د تیرای وګړی ګلمند پردای مشال ریډیو ثوای چې باغ مرکز ته د کار ژوند لپاره وس هم څوک نشي ورتلای او په کورونو کې بند پاتې دي.
کما نخته وشوه جګړه وشوله یا نر دیلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی اغا د ضلع خیبر چې کم مونږ خیبر سیمه دو دیغه مرکز دی د مونږ اغه تر وسه پیره بند دی و د بده مرغه په اغا کې تقریبا د 50 تو و پیره دکانونه مکمل سوی دی خراب شوی دی غټ غټ سوپر سټورونه او تر نن ورس پیره التا بقاعده باغ بند دی و تجارتي چې کم سرگرمیان وي خلکو تجارتي د خوراکا سمونونه خسته خرڅول وغه ترنن ورز بیرت باندې او په خلکو کې یو ډور دی یو یره دو چې داسې نیوي چې مونږ مرکز بوغله کوشو والته بیا دغه سه پیخه جوړه شي او بیا په کې داسې مرګ او جوبله وشي خلک د کورونو نه نروځي.
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پردای وایي چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش دی او په کار ده هلته د امن لپاره کردار ادا کړي.
داسې یو بهسی د مونږ ته د عوامو ته د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چرته بې ریاسته خلک یو. مونږ سټیټ لیس یو، په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو عام ایمرجنسی کې او په تیرا کې به یو جرګه کوو. په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو، تاسو دلته یوازې نه او داسې یو لای عمل به جوړوو چې داسې کوم د حکومتونه دي او کومه دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مونږ خپلې خبرې کړو او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخې ته به مونږ پرلت لګوو.
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپلې سیمې د امن په حق لا د خیبر پختونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپله مبارزه جاری ساتي. د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په 18 نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نخت نه پس هر څه تړل شوی او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 18 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک 8 تنه وژل شوی او 15 پکې جوبل شوی دی او وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. د نومبر په 18 نیټه په تیرا بوټان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په مهال د یو مارټر ګولۍ په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په 21 نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال یو مارټر ګولۍ په عامو آبادیو باندې پرېوت تا چې په نتیجه کې یولسو پورې ماشومان جوبل شوی وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د نومبر په 19مه د کوټې سوداګرو د یو لس کلن ماشوم د تختونې پر ضد کار بندیز کړی چې د کوټې ښار هر ډول دوکانونو او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. د مصور خان په نوم لس کلن ماشوم چې د کوټې د یو صراف راز محمد زوی د نومبر په 15مه د ناصرګند کسانو لخوا د کوټې ملتانی محلې څخه تختول شوی وو. د پیښې خلاف وروسته احتجاجونه وشو. د نومبر له 18مې راهیسې سوداګرو د ماشوم د کورنۍ د بلوچستان د اسمبلی مخې ته پرلت وهلې. د ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان سوداګرو د دې پرلت ماتړ کړي. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې تختول شوی ماشوم دی زر تر زره خوشی کړی شي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تختول شوی ماشوم ته خوشی کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم نور تفصیل راکوي چې هلته د احتجاج کوونکو پر غږونو
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13مې احتجاجي پرلتوالی او له حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ ښار له ملتانی مولې څخه د ناصرګند کسان لخوا تښتول سوی لس کلن ماشوم مصور خان دی د تښتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول سي. د احتجاجي پرلتمال د نومبر پر 19مه د تښتول سوی ماشوم پلار اجیر از محمد مشال ریډیو ته وویل
دا پیش اسو سار وختي د سوزوکي کې کښېناستی د کور سره روان سول پر مخ باندې عمر مسجد ملتانی مېله پټیل باغ پی ایس ګاډي و هغه کې درې کسان د غټ کلاشنکوب سره نور اکشته سوي دي. په ډرایور باندې کلاشنکوب ونیاوي او خپل سړی د اکشنې کش کړی دی. بس بیا داس کې کاواز ور خواته ولاړ دی. موږ چې په بارمي پاکستان څخه گزارش کوو، اپیل کوو، خاص ورته کوو چې هم دغه تر بچی لري، دغه تر مسیان لري، د یو بل کله خپل بچی یا خپل مسای زدا خپل کوم زدا زما بچی دی را به عذاب کې.
د کوټ سوداګر وای چې د ماشوم تښتونی په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړي. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19مه په کوټ کې کاربندیز اعلان کړی وو. چار ډول کاروباری مرکزونه تړل شوی وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل
ټول تاجران اغلی دی درنیته و درنته ناشتی او د منصور کاکر دریایی پوری چې درڅو پری آغا بازیاب سوی نی نو دراغو پری بزمر اتجا چالوی سبا د کشنیان مظاهره دلته انشاءالله و تعالی پر دونیمی بجه داغا بعد بیا مور و پایات پارتیز او دا چمبر اپ کامر بیا یو پرنس کامپرنس کو داینده دا پارا لایمه تایارو چې داینده دا پارا بزمر دا اتجاجی نو کچیر دا مسویر خان بازیاب نسلو نو مر مرکزی انجمن تاجران پا طول بلوچستان که دا شتردو نرتال کالور کو
تردی اتیاجی پر لطولان دی سوداگورو سیاسی گندونو او دا تشتول سیو ماشوم خپلوانو دا کوچشار پا بیلابیل برخو که اتیاجو نکری او دا سبی وکیلانو دا نومبر پر اطلسما دا اتیاج پتوگا لعدالتونو بایکات کرده و بلخوا د نومبر پر 19 د بلوچستان اسمبلی غونډمال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړیز مرک خان اسکزی وویل چې په تیر وختونو کې تښتونې یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تښتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیرې سوي خو په اړه معلومات نسته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټې امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ادات رمان د غونډې مهال وویل چې د حکومت لخوا اتیا ارب روپۍ خرڅ شوي خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنۍ سره مخ دی. هغه وویل چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د تښتونې ذمهدار به څوک وي. د ماشوم د تښتونې ذمهواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د نومبر پر 18 مشال لیډو ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په 23 نومبر د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی، خو د ګوند زنداني بنسټګر عمران خان خپل ملګرو ته د لاریون نه وړاندې د پاو سره د خبرو اترو اجازه هم ورکړې ده. بلخوای په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر دا بیان هم خپور کړی دی چې د ګوند کوم مشران او غړي د 23 نومبر په احتجاج کې ګډون ونه کړي، هغوی باید ګوند هم پرېږدي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د 23 نومبر د احتجاج نه وړاندې د خپل ګوند مشرانو ته د استبلیشمنت یعنی پوځ سره د خبرو اترو اجازه ورکړې ده. په 19 نومبر د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر ګوهر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د ګوند صوبایي مشر علي امین ګنډاپور او د عمران خان خور علي ما خان پاډیاله زندان کې د عمران خان سره ولیدل. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې بندي دی. تحریک انصاف د عمران خان د رخصي کولو او د 26 آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. عمران خان سره د لیدو نه پس هغه خور علي ما خان د اډیاله زندان نه بهر ژورنالیستانو ته وویل چې عمران خان هغې ته وویل چې نن علي امین ګنډاپور او بریسټر ګوهر د هغه سره ولیدل.
بریسټر ګوهر علي امین ګنډاپور نه انسه اجازت مانگی ہے.
بریسټر ګوهر او علي امین ګنډاپور ته هغه نه د اسټابلیشمنت سره د خبرو اترو شروع کولو اجازه وغوښته. عمران خان ورته وویل چې سیاسي ګوندونه د خبرو اترو لپاره هر وخت دروازې خلاصې ساتي، خو تاسو صرف په درې نقطو مذاکرات وکړئ. لومړی، د قانون حکمرانۍ نه آزاد عدلیه، بل زموږ ووټونه چغلا شوي دي هغه باید موږ ته بیرته راکړل شي، او دریم بېګناه بندیان دې راخوشي کړل شي. خو بلخوا د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر دا بیان هم خپور شوی دی چې د ګوند کوم غړي یا مشران د 23 نومبر په احتجاج کې ګډون و نه کړي، هغه باید ګوند هم پرېږدي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف سوزو له وړاندې هم دا ادعا کړې ده چې د فوز سره خبرې اترې کوي، خو د فوز لخوا مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.
کومنګ وګورو، یو خو تحریک انصاف کم ګوند چې دی نو دا په قومي اسمبلی کې موجود دی، په سینیټ کې موجود دی، په سلور وانو سوایي اسمبلیو کې هم دا موجود دی. نو په سنه سسته باندې که موږ وویو د حکومت سره د دوی یو لینک برابر وي، یعنی د دوی د خبرو اترو یو لینک وي هلته، د څو پورې که تاسو د اسټابلیشمنت خبره کوئ، د اسټابلیشمنټ نه فرض که ستاسو مراد فوجي یا د عمران خان مراد فوجي، نو د فوج داسې تر اوسه پورې هغو داسې باضابطه اعلان نه دی کړی یا اشاره ورکړی دی چې موږ د چا سره مذاکرات کوو یا د چا سره مذاکرات نه کوو.
علی مخان د یو پښتنې په ځواب په ژورنالیستانو ته وویل چې دوی ځکه د پوز سره خبره اترې کوي چې پوز واک لري او حکومت بې وسه دی، د حکومت سره د خبرو اترو څخه ګټه نشته. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه د احتجاج لپاره یو لوی اعلان کړی دی، خو اوس د یوې محفوظې لارې لټون هم کوي.
داسې ویل کېږي چې 5000 ځوانان چې کوم د تحریک انصاف یو ترنګ دی او پینزه زاره طالب علمان د انصاف چکم سټوډنټس وینګ دی دا غینا غختی شوی دی او دا با دا هراول دسته پا شکل بانده با داروات دیزی نو دا صورت حال یو خواه کارکن دمرا جذباتی کل چه غیت دا سی پیغامات ور کل او بل طرف تا دا اسٹیبلشمنٹ سره دا مذاکرات و دا پارا کمیٹی جوڑو زما با خیال دا لیڈرشپ دا کنفیوژن خکار دی
اسلام آباد انتظامیہ تحریک انصاف دا احتجاج مخه نیولو دا پر دا 9000 ملیشو رینجر او دا نورو صوبونو دا پولیسو سرتیرو هم راغوختی دی چې په 28 نومبر به اسلام آباد ته راورسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې نیستې 12 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده نور.
د بنو په جاني خېلو کې په امنیتي چک پوسټ او سوال برید کې 1400 سرتیرو ته مرچوب لا وخت ده. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19 ناوخته وسوالو اول په مالی خېلو سیمه کې له بارودو ډک گاډي په امنیتي پوسټه او جنگولو او وروسته وسواله حمله پیل کړه. د چارواکو په خبره په برید کې 1400 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت فکر کړی چې په بلوچستان صوبه کې به د وسوالو ډلو خلاف جامع او پراخ عملیات کوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نیشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د غونډه ګډونوالو په بلوچستان کې د مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او د بلوچ راجی اجوئی سنگر په شمول د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د پراخو فوجي عملیاتو منظوري هم ورکړه. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد مشران وای د نومبر په 19 د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د بریډ وروسته دوی د امن غوښتنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ د امن مارچ اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د سیمې امن قائم ساتلو کې خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 د تیرا باغ میدان کې وسلوالو د مختلفو اطرافو نه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کمپونو بریدونه کړیو. په کوټه کې د وسلوالو لخوا د 11 کلن ماشوم د تختونې خلاف د سوداګرو او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت د بلوچستان اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی دا پرلت د نومبر په 13 وروسته لاغې پیل کړ چې د نومبر په 15 د کوټې له ملتانی محلې څخه 11 کلن ماشوم مصبر خان چې د یو سراو زوی دی وسلوالو او تختولو. دوی د ماشوم د بازیابۍ او په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ غوښتنه کوي. د ماشوم د تختونې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشوم د خلاصولو لپاره پوره کوششونه روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له غزې څخه د هر یرغمل شوی اسرائیلی د خوشی کېدو په بدل کې د 15 ملیون ډالر انعام اعلان کړی. نوموړي پرون ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د یرغمل شوو په آزادولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي له محاصره شوې فلسطینی خاورې څخه په وتلو کې به ورسره مرسته کیږي.
لن خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریدو اوریدونکو اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. داسې ښکاري چې د روسیې پوځ د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچ مرګ ژوبله رامنځته کیږي بلکې دغلته د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته هم زیان رسوي. ځایي خلک وایي چې د روسیې سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندیو ویشتلو لپاره کاروي او هلته پوځي مشکونه کوي او داسې د بشري زیان سره سره د چاپیریال لپاره بدې اغیزې راوړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو راپور خپور کړی. تاسو ته یې مهمه برخې زموږ همکار شاهین بنیره وړاندې کوي.
دا سخکاری چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوبلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړیو ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده. ځینې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزی فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دی تایید کړی، مګر هیڅکله یې هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړی. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو له قوله ویلي وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړي دي. د کال 2002 راهیسې چې د کومو بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي، په هغې کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځوونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي یې توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم ورویشتي وي، خو یوکرایني ځواکونو ویلي دي چې په دغه اړه کره شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده، او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په بیلابیلو صوبو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو په کچه د لیکچرانو او استادانو په خبره د دوی د ترقۍ عمل یو ستونزمن ګرځول شوی. د بیلابیلو پوهنتونونو استادان وایي د لیکچرانو، د اسیسټنټ پروفیسرانو او اسوسییټ پروفیسرانو په حدودو ترقۍ د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار ده. د استادانو اتحادیو مشران وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن HEC او د پوهنتونونو لخوا د ترقۍ لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي دي چې پکې د PhD سند سره سره تدریسي تجربه او نور معیارونه شامل دي، خو بیا هم د مودې راهیسې د استادانو ترقی نه کیږي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د آل پاکستان یونیورسټیز BPS استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری ډاکټر جواد خان د نومبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د لوړو زده کړو کمیشن یا HEC دا ذمہواري جوړیږي چې د لیکچرانو د ترقۍ لپاره ښکاره پالیسی جوړه کړي، خو نوموړی وایي چې HEC تر اوسه دغه پالیسی نه ده جوړه کړې، ځکه په ګرد هیواد کې شاوخوا 20,000 PhD لیکچران استادان لا له ترقۍ بے برخې دي.
HEC چې داغه په قانون کې داری چې دې بدا پالیسی جوړی، نو هغه پالیسی نه دا جوړه کړې، او د دې د وجه نه زمنګ په پوهنتونونو کې ډېر لیکچرر سکم دي، عمقه د لیکچرر په سو کې ناشتي 15 کال نو واخل تر د 20 کال پورې خلک داسې دي چې هغه عمقه لیکچرر سو کې باندې تا دې د مناستي 13-15 کال راسي HEC په بیلابیلو موقعو وادي کړې دي، وادي کوي. قومي اسمبلی کې هم دا وعده کړی و چې موږ به دا پالیسی جوړه کړې ده او موږ به نوټیفای کو.
بلخوا د فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن مشر محمد عزیر بیاوائی د هیواد په ګڼو پوهنتونونو کې د یوې پالیسۍ نشتوالی د دې لوی علت دی. دی وایي په ډیرو پوهنتونونو کې د لیکچرانو د ترقۍ لپاره ښکارا او معیاري پالیسی نه وي، او کوي هغه لزن ښکار وي، او د ادارو داخلي بیوروکراسۍ له کبله د استادانو ترقۍ زیات وخت اخلي.
زمونږ ټول پاکستان کې دا مسله روانه ده، او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې ډېر زیاتره د پېښور یونیورسيټي حواله سره وایم چې موږ سره ایون دا لیکچررز دي چې داغي 24 سال 22 سال 18 سال 16 سال 15 سال 10 سال پورې سرویس ته، او PhD کړی دي و تکاله لس کال د PhD مو شو، خو داغي باوجود داغي پروموشنز نه شوي، او داغي وجه دا چې یونیورسيټو په قانون کې چې کم پروموشن نه راشتنه د دې لپاره پوسټونه ایڈورټایز کیږي، او بیا پاره باندې اوپن کمپټیشن، مطلب بهر نه خلکو می اپلای کولی شي او انټرنل می اپلای کوي. خو د بد قسمتې خبردار جی چې بجټډ پوسټونه اویلیبل وي، خدای غي باوجود د سونه نه کیږي.
بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر درویش افریدی بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې په ګڼو پوهنتونونو کې د مدیر هڅې د اسسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر څوکۍ خالی دي، خو حکومت تر اوسه د دغه څوکو لپاره اشتهار هم نه خپروي.
اوس موجوده حالات دي چې د پنجاب حکومت، سند حکومت، بلوچستان غوندې غریب حکومت هغوی هم د یونیورسټیز دپاره د هایر ایجوکیشن دپاره په بجټ کې برخه ایښی ده. د خیبر پښتونخوا ګورمنټ په دې بجټ کې د یونیورسټیز دپاره فنډ نه دی. بدقسمتي زمونږ د خدا ده، د تیرو اتو شپږو کالو نه دلته پوسټونه خالی پراته دي او هغه پوسټونه نه اډورټایز کیږي چې زه پې باندې اپلای وکړلې شم، بل پې اپلای وکړلې شي او هغوی مخکې لاړ شي. او هغې علت هم دا دی، یو خوا حکومت ته وایي چې زمونږ سره فنډز نشته دی او که دا بیا مخکې پروموټ شي، مخکې لاړ شي، د دوی به بیا د تنخواه برډن په مونږ سیوا شي.
د استادانو په وینا د هیواد په نورو صوبو کې بیا هم لیکچرانو ته څه وخت وروستو ترقی میلاو شي، خو خیبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو په کچه د لیکچرانو ترقی بالکل ادریدلې ده. د دوی په وینا چې دا مهال د صوبې په 1900 سرکاري پوهنتونونو کې مستقل مشران یا وایس چانسلر نشته او د وایس چانسلر د نشوالي له کبله د لیکچرانو ترقی او بیا نور پرمختګ کارونه هم ادریدلې دي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا ډیر پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د دې له امله د نوي پوسټونو یا ترقی لپاره بجټ هم نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم وزیر مینا خان اپریدی بیا د نومبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت د پوهنتونونو د خوالی لپاره کمیټې جوړه کړې ده. دوی د لیکچرانو استادانو ستونزو سره مالی ستونزې او د پوهنتونونو لګښت را کمولو لپاره کار پیل کړی دی.
ټاسک فورس کم نه دا غي ملټیپل کارونه دي، زیات کارونه دي، صرف یو د فاینانشل کار نه دي. پای کې په ټي آر کې مونږ ډېر غټ سيزونه چولي دي نو هغه سره سره کار کوي. دا غي نمبر یو کمیټې جوړه شوې ده هم زما په سربراهي کې او دا غي وروسته تقریبا د 2 میاشتو نه 4 میټینګونه شوې دي. یو هفته مخکې اشبګ ورځې مخکې پای کې یو میټینګ شوې ده، پای کې ایڈوایزر فاینانس ته سیکرټری ایچ ای ڈی ده، پکې پای کې یو سپیشلیست دی لایک جکمی یونیورسټیانزم فلریش کیږي دا غي وایس چانسلران دي پکې. نو هغه کمیټې مونږ روان ده او ان شاء الله تعالی مونږه پای باندې بخپل یونیورسټیانې فاینانشلی هم خطر افته بوزو او اکیډمیکلی به هم خطر افته بوزو.
د بیلابیلو پوهنتونونو لیکچرران، صوبایي حکومتونه او بیا د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د دې ذمہوار بولي. دوی وایي ایچ ای سی په 2000 کال کې په قومي اسمبلی کې په لیکلي بڼه منلي وو چې د لیکچرانو د ترقۍ لپاره به ښکاره او روښانه پالیسي جوړوي، خو تر اوسه یې نه ده جوړه کړې. بلخوا د پاکستان د لوړو زده کړو مرکزي کمیشن مشران بیا وایي د پوهنتونونو د لیکچرانو د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو کمیشن د بیسک پی اسکیل په بنسټ پالیسی د ځن ښکار ده، خو علت یوازې دا نه دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړی او د پوهنتونونو د انسپکشن ممبر ډاکټر کامران خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن د پالیسۍ د قبله استادان د ترقۍ نه بے برخي کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور ایک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره دلیا سا یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق بینتے پور تکڑی کلاشن کو جگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گاؤ آخر واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے فورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور ایسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نوومبر په شلمه د سا اخیستلو د نالو د تنګۍ د مرض د آګاهۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکوو. لومړی ورځو یوې مرکې ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي چې دا مهال د خیبر قبایلي ضلع هیڅ رجسټر کډوال نشته. د دغه ادارې چارواکو په خبره دا مهال د تیرا سیمې یوازې هغه 15,000 کورنۍ کډوالې دي چې رجسټر نه دي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د پی ډی ایم ای ویان احسان داوډ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغو کډوالو د ستنولو په اړه کوم پلان شته او که څنګه.
د خیبر ضلع چې څومره هم رجسټرډ چې کم ټی ټی پیز وي هغه واپس تللې دي. البته یو ډېر ګڼ تعداد چې دی دا هغه دی غیر رجسٹرڈ چکم دے خادم متاثرین دی آر ٹی ڈی پی دی کڈوال دی
توسر رابطہ کئی دغا چ غیر رجسٹرڈ دی دا سمر دی او توسر رابطی کڑی
نو بالکل مطلب رابطے اشتا دا سی دی چے دا دے دے شمیرے پاتا نا لگی خو سالور پی نظر پورے کورانی چے دی دا اوسا پورے واپاس ندی تلگی
او دا کم والا کو دی پا قبائلی خیبر زل لکی
دا د تیرا د علاقو دی کنا په دې واغ باندې زمونږ چې دې پسپور چې کوم دې د روان دې د تورچا پر علاقې تا د غپر چې دې د سوارلسم نومبر 15 نومبر پورې تقریبا دا سه وشمره چې یو 1200 کورنۍ چې دی دا واپس تللې دي. مطلب دا دی چې دا هم الله روان دی او دویم چې کوم لړۍ دي دا چونکه په دا علاقه کې ډېره زیاته یخنۍ شروع شي نو پروګرام دا څه دی چې د دو کال 2015 په 15 میاشت کې به بیا بل لړۍ چې
او تر دغه ټیم پورې به تاسو دوی ته مرستې ورکوي مالی او خوراکي مواد
نہ دا چکم ڈی رجسٹرڈ یا ان رجسٹرڈ خلق بھی دیتا دا سے مرست نہ ورکڑ لکھے گی. البتہ دے تلو پو واخ چ دے دوی چکلا زی نو بیا پروگرام دا دے چھے دوی تبا یو ٹینٹ پا یوا فیملی تا اچھے کما زی خپل مطلب خاوند خزا ورسرا بچی اچھے وی دیتا یو ٹیم تو ورسرا دے نان فوڈ آئٹمز چھے کمی لکا کچن سیٹ وشمارا یا پیزی چٹائی او دا سی نور سیزونا ورسرا پروگرام دا ہم دے چھے 25,000 روپے با ریٹرن کیش گرانٹ ورکا وی او 10,000 روپے دے ٹرانسپورٹ دے پارا دا بهار فیملی تور کوي خو چې رجسٹرډ ویریفای وي
داور صاحب چې دا کوم د تور سفر دا کسان روان دي نو دوی له بل تکي آیا دوی وي چې د مون کورونو ویجاړ شوی نو د کورونو سروي شوی دا او دوی له د کورونو پیسې ورکول کیږي کنه دا چونکی غیر رجسٹرډ دي نو دوی سره دا مالی مرسته نه کیږي
نه دا خبره بیا پر رجسٹرډ او په غیر رجسٹرډ کې نشته چې سو کوم واپس لاړ شي او د چا کورونا زیان شوی وي د دې لپاره بیا رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ خبره نه دي دا بیا هلته چې د ډیسټریکټ اډمنستریشن چې کوم ذیلي انتظامیه وي هغه بیا د دوی د لپاره د سروې ورځ مقرره کی وخت مقرر کی او ټیم مقرر کی نو هغه بیا د هر چا کورونا ګور یا هغه چې کا رجسٹرډ وي کا نوی رجسٹرډ چې د چا هم کور ته زیان رسېدلې وي هغې ته بیا چې کوم مکمله توګه باندې ډیمیج شوه وي هغې ته 1,50,000 روپۍ ورکوي او چې کوم په مطلب جزوي توګه وي پارشلی ڈیمیج وي هغې ته بیا 1,60,000 روپۍ
داور صاحب اوس چې کوم تیرا یا د دغو سیمو دا خلک وو دي پرلتم والی او دغه افغانستان ته تلونکي لار یې په خیبر کې بنده کړې وه نو دغه خلک آیا تاسو پر پلان لری چې د دې خلکو چونکی حکومت ورسره د دې غوښتنې منلې دي نو د دې د واپس ایس انتظام شته
مونږ ته خو چې د حکومت طرف نه یا نور چې کومه ذمہ دار ادارې دي د پی ټی ایم ای ته چې څنګه هم حکم وکړي ډایرکټیوز ورکړي نو پی ټی ایم ای خو کار دا دی چې دوی ته اسانتیا ورکړي د تلو په وخت دوی ته ټینټ ورکړي دوی ته خوراکي مواد ورکړي غیر خوراکي مواد ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د نومبر په شلمه د ساخستلو د نالو د تنګۍ د مرض د اګاهي نړیوال ورځ منځل کیږي. دا ناروغي د سیګریټو سکلو او د لوګو او دوړو لوشي کیږي او هر کال د نومبر په دریمه اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ منځل کیږي. دا چې دغه ناروغي علامات سوي او علاج او مخنیوي څنګه کیږي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د لیډی ریډینګ اسپیټال د ډاکټري او د سینې د ناروغو د ټولنې د جنرال سیکرټري ډاکټر انیلا باسط سره مرکه کړې. نوموړي وایي
دا نن دې ته وی ورلد سی او پی ڈی دی. دا هر نومبر د درې مې چهارشنبه پر ورځ دا مناویږي. د زل دا 20th نومبر باندې د ډیټ رالو عوام کې په خلکو کې د دې اویرنس وشي چې دا څه وجنه کیږي او څه د دې سره علامات دي. وجوهات د دې څه وجنه کیږي خاص چې کوم مین دغه دا سیګریټ سموکینګ د وجنه کیږي. دا د ماحول کې چې کوم آلودګي دا د کیمیکل اریټنس دي دا ډیزل کمبشن چې دا موږ کور کې چې دا اور خلک بلې خشاک بلې یا سپیا کې چې کوم دي دا کوي دې د وجنه چې کله کمره بند دی دی او بند کمرې بند هغه پواشي خانه یې کې د چمنی د اگزاست سیستم نه هغه لګي د وجنه دا دې کیږي.
مطلب دا چې دا کده بیماری مخنیوي ته تول نه دا جوړي او لګي بکم.
جی جی بالکل جوړي او لګي بکم. هغه کې ماحول کې الودګي دی جاته شوی دا سموګ دی دا ماحول کې الودګي دا او د دې وجنه دا شو پیړي جاتیږي. وختو کې بزرم چې ته یو لحاظ سره صابندي ټایپ علامات شي دې کې څه چلی شي دا مریض کې دنه چوکې هغه اریټنس چې کوم دی هغه ماحول الرجی دا یا سموکینګ د سیګریټ د چکم تاسو وي سانه له دې سره تنګ شي. دنه سانه له کې د کې سوزش شي انفلمیشن شي هغه وجنه د سانه له تنګي اوی کې بلغم ډېر ډېر جوړی کې نو مریض ته چل کېږي. مریض وایي چې مریض ټوکیږي اکثر په اخنانو کې دا ټوکی شروع شي ټوکی سره بلغم هم ورچره شروع شي خبر کېږي. دا اول په اخنانو کې کېږي بیا ورو ورو دغه ټایم زیات شي بیا هر ټایم کېږي بیا دې سره سره سام خرابېږي سا نه شپېلې آوازونه دې سا بندېږي ورو ورو مریض خرابېږي دې سره
او کچا ته ټوکې لانے شروع او دا شي دغه دایمي چنګي تنفس او دغه دمې ټایپ دغه وی کنه دغه داغه په پته مریض څنګه رګي چې هر ماده دا مرز کېدون کې دی یا دي
هغه به دا شي چلی چې چې مونږه دا سي پیشنټ راشي مونږه نه تاسو پوښتنه تاسو ټوکې کې کله نه ټوکې کې کم موسم کې ټوکې کې هغه چې کله لکشن زکام شي بیا ته ټوکې شم بیا بلغم راشي بیا ته مونږه تاسو پوښتنه تاسو سيګريټ یا چلم یا سداس نو کو نس کوي پر کور ماحول ته پوسکو چې اور لګي بلو بیا هغه ته مونږه چیس کې مو ایگزامینیشن او وګورو چې سینې کې आवाजونه دي سی ټي ویزز ورته مونږ وایو ویزز دي کریکلز دي بیا هغه ته پس مونږ یو ټیسټ کوو هغه ته وی پلمری فنکشن ټیسټ پایرومیټری ټیسټ ان ادر ورډز ان پختو کې وی سا ټیسټ هغه سا ټیسټ کې مونږ ته دا پته لګي چې د دې رسان علي تنګ شوی دي کړی تنګ شوی
دا ټیسټ په کم کم اسپیټالونو کې کیږي تاسو په لیډری نه اسپیټال کې هم دې کارو کوشش تاسو ورته او نور پرایویټ دا پسند دي کوي
جی دا هو هر سرکاري چې کم هسپتال کې چیسټ یونټ یا پلمونولوجي یونټ ډیولپ دي هغه کیږي یعنی کې لیډینګ اسپیټال کې شیپا وسط اسپیټال کې حیدرآباد کمپلیکس کې هغه کې کیږي اندې نه علاوه چې کوم زمونږ د چکی پی کې د کوم غټ هسپتالونو دی مردان کمپلیکس او ثوابی دی کې کوم چیس یونټ ډیولپ شوی دی هغه کې دا کیږي فری مطلب نومینل ریټ باندې کیږي 200-300 باندې
او کپر اسپتال ته دا دغه وشي وخت تاسو دی نه ادر ذکر
جی 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 بالکل
هغه لګ وای چې هغه انجینر ډاکټر ایڈوایس کوي کنه دا چې
پیشنټ مونږ پی ایف ٹی او کو سس ټیسټ کې پته لګی چې اف یو ون کم دی سانه له کمی دی اوسې ته انہیلر لیکو د دې کې ټول فرست کار دی چې مریض ته وایي چې سیګریټ په بندي بچاو پریونشن فرست سٹیپ بیا دې کې ډېر امپورټنت خبره ده چې دې پیشنټ شوډ هاف انفلوئنزا ویکسینیشن. انفلوئنزا ویکسینیشن د فلو خلاف یو ویکسین دی هغه هر سپتمبر چې ختميږي اکتوبر سٹارټ کیږي یخنان شروع کیږي د انفلوئنزا یو ویکسین به لګي اته موږ فلو شاٹ وایو یا انفلوئنزا ویکسینیشن وایو بیا ورته موږ انہیلر لیکو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ ژبې وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوي او پښتو د 4 کروڑ او 6.4 لکھ خلکو مورنۍ ژبه ده. د ادارې په پاکستان کې د یو شمیر نورو ژبو د ویونکو شمیر هم په ډاګه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اردو قامي ژبې په توګه منل شوې، خو د ژبپوهانو تر څنګ د چارو ځینې شنونکي دا هم وایي چې حکومت باید مورنۍ ژبو ته ارزښت ورکړي او هغه د تعلیم، دفتر او بازار ژبې وګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسما ګل نور.
د پاکستان قامی شماریاتی ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي، او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه پېښور کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره نه ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبه او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه ده او ورسره مینه کوي، کاغه پنجابي ده که سندي ده که هندو ده که شینه بلتی ده او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم سم مقامی طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نشي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وای، پاکستان کې ویونکي ټول ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یو ده چې وخت یې دو سره یې ترقی کړی، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچری پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوی سره ځان ورسره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې ده هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکی لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپله ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قام د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوس پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قامي ژبه اردو ده. قام خو هغه یا چې ژبه لري، ژبه قام لري، دا بېله خبره دا چې اوس پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د کام په حیثیت باندې زمونږ د مورنۍ ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال د پاکستان سرشمیرنې خای د پنجابۍ او پښتو روسته سندي ژبه د 3 کروڑ 340 لک خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکی ژبه د 2 کروڑ 80 لک خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبی برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2 کروڑ 2 اویا لک خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1 کروڑ 1 لک 3 زره خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تاندی ہیلی
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال راډیو سره.